څلور واړه تر دې مخکې د هغه کس په شکنجه کولو ګناهکار بلل سوي وو چې د نشه یي توکو په تور نیول سوی وو. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دهیله چې داونه مو په خیر پیل کړی وینم. د سې شنبه ورځ ده په کابل کې د ورځې 2:00 دقیقې تاسو ازادي راډیو اوري. په ازادي راډیو کې د ځوان فکر خبرونه اوري. په یوه کې په دې خبرونه کې په مختلفو مسایلو باندې بحثونه کوو. ځوانان راغواړو هغه ځوانان چې په ټولنه کې فعال دي یا اړوند کوم مسایل چې دي په کټړاو من قدر من ملمنه را بولو او لتاسو سره به باسونو لرو. قدمونه اوریدونکو تاسو هم کولای سئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. هغه داتې کوم شمیرې چې تاسو ته وایم کولای سئ په هغه باندې اړیکه ونیسئ. کوم نظریات البته تاسو سره وي پوښتنې وي موږ سره مطرح کولای سئ. 0999 40 15 40 همدارنګ 0998 225 55 په دې شمیرو باندې کولای سئ چې اړیکه ونیسئ او کوم نظریات انتقادونه وړاندیزونه پوښتنې تاسو سره دي موږ سره مطرح کړئ. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې په دې باندې بحث کوو چې هغه ځوانان چې د افغانستان بهر اوسېږي، هغه کورنۍ چې د افغانستان بهر اوسېږي، هغه چې په قاچاقي ډول له هیواد بهر سفر کړی وي او اوس په مختلفو هیوادونو کې میشتي، دغه ستونزې څه دي او یا هم څنګه یو کولای سول په هغه هیواد کې میشتي پاتې شي حالت او بل اخر ځوند وکا. ما سره په پروګرام کې دوه قدر من ملمانه دي. کوم ملمانه دلته سټوډیو ته حضور راوړای را سره دی زحمت یې استلای بریالی ویار یو تکړه ځوان دی په بلجین کې اوسې کې اوس تازه افغانستان ته په ملمستیا راغلی دی. ویار سیف ستړي مسي ویار سیف درته وایي چې تاسو څومره وخت کېږي چې په بلجین کې اوسېږئ او څنګه لاړی له افغانستانه؟
تقریبا یا لمړی خو زه د ستاسو استودیو لاري د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات دي کهلی کله چې زما غږ باوري او ټول به خوشاله خجون ولري. نږدې اته کال کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم، د بلجیم په هیواد کې ژوند کوم.
او دلیل راته وایي چې څنګه له افغانستانه مو غوښتل چې لاړ شئ او بلجیم کې مېشت شئ؟
دلایل خو مجموع کې سړی فکر وکړي په افغانستان کې ژوند په هر لګا ستونزمن دی. امنیتي ستونزې په افغانستان کې تر هر هیواد یا تر هر ځای بل ډېرې دي. د جنگ له عملونه دي، غربت دی یا نور داسې کیسې دي. بس یو کله انسان وغواړي چې یاره یو بل هیواد کې ژوند وکړي، کېدای شي کورنۍ د پاره، د بچو د پاره، د اولادونو د پاره، د نور د پاره. زما هم داسې مشخص کوم دلیل نه لري د تګ د پاره، خو بیا هم وړې وړې ستونزې او زما خپل یو علاقه د دې پاره چې کېدای شي زما ماشومان یا زما کورنۍ هلته په یو پرامن فضا کې ژوند وکړي یا کم از کم هغوی ښې زده کړې ولري په راتلونکي کې، هغوی د هغوی راتلونکي ښه وي. او یو تصمیم یې ونیو، تصمیم هم ډېر داسې پلان شو دا یاد مخکنه پلان شو تصمیم نو دا سلیر د غم نو حتمی هم نو چې زدي باید لاړ شم. یو کوشش او هغه کوشش بل اخر
اراده مو غلا ولا
اراده
بالکل ښه. وی ار سی تاسو خو مخکې مو چې کیسه وکړلې لخبرونه د فایل نه مخکې مو کیسه وکړلې تاسو راته ویل چې الحمدلله په بلجیم کې خزوند لري خوشاله یاستي. دارته وای آلته چې افغانان درځي، نور افغانان هغه چې د مجبوریت لامل دي له هیواد بهر سفر کا، نو تاسو به داسې کسان سره مخ شوی یی. کراته وای چې په لارو کې بل اخره د افغانانو ستونزې څه دي، هغه چې بیا حالت زی نه قبليږي، دا مسائل څنګه دي؟
ګورې په مجموع کې اکثره فکر وکي غیر قانوني داري شدي د خطرو له خطر خالی نه دي. ته کوم اړیکه نه لري، ستا لپاره هیڅ قسمه تضمین وجود نه لري. دی یو کاچاکی لاره ده او په کاچاکی لاره کې له اوله سره ته باید ځان باندې ټول خطر نه ومني. دا چې بیا چا سره مخ کیږي یا قاچاقبر څوک دی یا خلک چې تا له یو ځای نه بل ځای انتقالي یا هغه څومره خلک دي د هغوی سره مثلا عاطفه شته نشته نور څه شیان شته نشته دا بېل فرق لري خو قاچاقي لارې په مجموع کې سړی یو رسک په ځان اخلي یو خطر په ځان اخلي او باید دغې کې ما چې لیدلی دي زیات خلک له افغانستانه چې دي په مجموع کې په نورو هېوادو کې شاید فرق ولري خو له افغانستانه زموږ خلک زیات د کاروبار یا د اقتصادي مشکلاتو له امله خصوصا ځوانه طبقه چې دي دلته د کار کمبود دی یا نور ستونزې دي خو مجموع کې چې هلته راځي هغوی د کار دپاره او د خپلو کورنیو د ژوند د ښه والي په خاطر راځي په دې کې د دوی له دې ځای نه چې ځي اقتصادي ستونزو له امله په خرابو لارو باندې فکر کوي یعنی په قاچاقي لارو کې هم ښې لارې خرابې لارې مسؤنې لارې غیر مسؤنې لارې داسې شته مثلا د ترکیې نه یونان ته یا نورو هېوادو ته چې اروپایي هېوادونو سره یو دلته یو سرحد دی دې ته غوښتل که پیسې زیاتې ورکړي له وچو لارو دې استفاده کوي موټر کې دي وړي یا په بله لاره که کمې پیسې لري هغوی مثلا د بهر له لارې ځي بیا نورمال دغه قاچاقبران دوی دا وړې کښتۍ د خلکو غلا کوي په هغې کې مثلا د لسو شلو نفرو ګنجایش دی یا هغه کښتۍ د لسو شلو نفرو دپاره جوړه شوې دوی په کې 200 نفر واچي دا ټول خطرونه دي یا مثلا د غرو له لارې په یخ کې په واورو کې په نورو دغه کې دا ټول هغه خطرونه دي چې دوی ورسره مخ کیږي او دا په هغه صورت کې دوی ورسره مخ کیږي چې دوی د کمو پیسو له وجې هر خطر ته ځان ورکړي او ایله کوشش وکړي چې مخکې لاړ شي
ویار صاحب اوس راته وایي چې تاسو اوس لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي یاستئ هغه وخت چې له افغانستان نه لاړئ دلته د هېواد وضعیت ته څنګه ښکاره کېده اوس افغانستان کې وضع څنګه ده څنګه یې ارزوئ دا اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دي
دلته خو زما تقریبا درې ورځې کېږي چې راغلی په دې درې ورځو کې ډېر بیرون نه یم وتلی خو دوه کیسې موږ چې هلته اوسېږو په وطن کې په اروپا کې او خصوصا په ټولنیزو میډیا کې سوشل میډیا کې فیسبوک په ټویټر په دې کې ته څه ویني د افغانستان تصویر بس لکه دی د اور دی یو کړی یا د یو لمبې په شکل چې هر څه پکې اور اخستی هر څه سوځېدلی دی او هر حالت د جنگ دی او هر څه پکې لکه لاول خط یو تصویر وړاندې کیږي خو کله چې زه دلته راغلم مثلا زمونږ خلک ډېره کې که زه وایم په مجموع کې افغانان له شکایت سره ډېر بلد دي دارشي نه شکایت د پولیس نه شکایت د ساتونکي نه شکایت له موټر ډرایور نه شکایت له هر چا نه شکایت
بالکل
خو کله چې زه افغانستان ته راغلم په هوایي ډګر کې ما زما د توقع یا زما د تصور خلاف یو عمل و چې وشو راسره ډېر خره خره راغلاست ډېر خستړي مې شي او پرته له کوم خو بدی و دوی زه نه پوهېږم چې څنګه وپېژندل شوم چې زه پس له ډېرې مودې وطن ته راځم ځکه ما سره چې کوم ملګري په لار روان و هغوی ټول له دې ځای نه تللي وو ټرېننګ برېننګ ته یا نورو شیانو ته تللي وو خو زه دوی وپېژندلم چې دی مسافر دی وروسته له ډېر وخته راغلی نو ډېر ښه درنښت یې ولر له هغې بیرون راوتلم او کوم وضعیت مې چې کتلو ډېر هغه نه و چې ما یې تصور کولو یا هغه ویرونکی وضعیت چې ما په فیسبوک کې کتلی یا په نورو شبکو کې مې کتلی هغسې نه و د رغونو په برخه کې هم کوم وخت چې زه له دې ځایه تلم کارونه یعنی هېواد په دغه برخه کې نه و یا کابل ښار په دغه شکل نه و ډېر ورانۍ په کې وې یا سړکونه په دغه شکل کې نه و تغیرات یو څه راغلي دي په امنیتي وضعیت که سړی خبرې وکړي امنیتي وضعیت ښه شوی نه دی یعنی هغه څه وخت چې زه له دې ځایه تللم امنیتي وضعیت هم همدغه شی و په کابل کې پیښې کې دي چاودنې وي په ننګرهار کې چاودنې وي په نورو ځایو کې وي او نن هم همغه شی دی خلک له چاودنو له دې شی
ویرېنه کوي چې تر پخوا اوس یاد څه ویني
کله چې زه له ننګرهار وتلم یو لامل هم همدا و چې موږ د ښار تر څلور دروازو ایسار شو یعنی هغه وخت هم زه د ښار له څلور دروازو وتلو ته آماده نه وم د جلال آباد ښار زه کلي ته نه شوم تللی او یوازینه یو غټ کوم دلیل چې ما د خپل تګ لپاره جوړو همدا و چې زه دلته په یو ښار کې بند یم په یو څو کوڅو کې بند یم کلي ته نشم تللی د چا پوښتنې ته نشم تللی د چا سره اړیکې نشم نیولی او په بل هېواد کې هم په همدغسې یو حالت کې ژوند کوم چې وطن نه لري او زه فکر کوم نن هم خلک په هماغه څلورو دروازو کې بند دي شاید یو څه داسې پیښې چې هغه په ښارونو کې پخوا کمې کېدلې او زیاتې کېږي خو په څنګ کې زه چې څومره وینم په اطرافونو کې پیښې کمې دي مثلا اطرافونه پخوا ډېر نام نه و زه پرون له خپلو کلیوالو سره ناست ولم او وی زما د سیمې په اړه خبرې کولې او ډیر خوشاله و پکې خو ګیانی چې زما ولسوالي د نورمال پنګرار کې هر وخت نام نه ولسوالي ده خو وی د هغه ولسوالي نه زه چې کوم وخت له ماغه خډیر نام نه خو وسام کې شوی ده خو له خار یو څه شکایت مثلا د جلال آباد خار کې هدفي وژنې یا نور شي یعنی کې بیا مقایسه کې ډیر تغیرات نه دی راغلي کم تغیرات راغلي
ویار صاحب هغه ځوانان چې له هیواد بهر ځي تاسو خو هغه خپل د دې لپاره ښه ژوند ولري اراده مو وکړه چې له افغانستان لاړ شي خو دلته ځینې ستونزې دي یا بیلابیل ستونزې دي چې ځوانان اړ کوي له افغانستانه بهر لاړ شي او بیا زخت زیات نورو ستونزو سره مخ کیږي چې ان د دې توقع ورسره وي هر کله دغه هیله کوي چې باید بیرته خپل هیواد ته وګرځي خو نه هغه خواتلای شي او نه د خواتلای شي اوس هم په زیاتو کمپونو کې کوم راپورونه چې موږ ترلاسه کوو آلته چې کوم په کمپونو کې د افغانستانه بهر په لارو کې په ډیرو بدو لارو کې خلک تم پاتې شوي دي لمونږ سره اړیکې سته شکایتونه کوي هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر دي او له دغه حالاتو خبر نه دي او بیا داسې یو وضعیت سره مخ کیږي هغوی ته تاسو خبره څه ده مخکې دې چې تاسو د ما دې پوښتنې ته ځواب راکړئ لاړ بسو بهرام صاحب ته بستړي مسي ورکړو چې هغوی هم له خبرونې لرې پاتې نه سي بهرام صاحب سلام وخت مو په خیر
سلامونه خورې زم تاسو ته سلامونه تاسو د رادیو کارکونکو ته او همدغه شیبه چې څوک زموږ غږ اوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم
ځوندی اوسې قدرمن bale korwadan zwandi usai qadam nawridun ko mohammad isa bahram ham yo afghan takla kastai aw dai pa sweden ki usigi ustaz afghanistan taraghalai dai le duina ham pukhtani kawu che alta pa sweden ki da afghanano zwan sangadai bahram se mehrabani wa kawita sial ta usigi afghanan pa sweden ki usigi ta sur sar pe zanai da goi waziyat sangadai goi sanga zwan ka
زه په ګلمارک هوا کې اوسېږم تقریبا شل کال اوسول او افغانانو ژوند خو هر دې کې ستونزې سره مخ دي خصوصا په مهاجرتوب کې خو ډېرې ستونزې شته دي چې غټه ستونزه اندغه کلتوري او فرهنګي بخش جوړوي چې دغه ډېر ستونزې لري وګم د ماشومانو په روزنه کې چې هغه نه په افغاني رویه باندې هلته نه تربیه کیږي هغه تیږي دغه ډېر غټه ستونزه ده
شل کال کې چې تاسو آلته اوسېږئ او هر کال راځي افغانستان ته کنه یوازې اوس تازه راغلی یاستئ
نه زه تقریبا کال کې اوسې لري ادو ازل راځم دلته د پلاټ لیدلو ته او نو دې راځم افغانستان ته بلې
بهرام صاحب درته وایي چې اوس په افغانستان کې څومره دې ته زمينه برابر شوې ده د تاسو په شان کوم افغانان چې له هیواد بهر دي د مسافرۍ ژوند تیروي چې دلته بیرته افغانستان ته راوګرځي
یار زمينه خو کرستیا خبرو کوم څه خاصه مساعده نه ده چې جګړې او خپل دلته په دولتي چارو کې په پراخه توګه فساد او د خبرې شین د کار زمينه مونږ ته مساعده شیدا نشته دي او بل زبدا وایم چې هغه کسان چې ډیر لته وسیدل دي مونږ مثلا اولادونه لته راځوانه نو لته ځکه یو خلې علي تحصیلات لري یا غوډه پر دلته نه ځوان شرایط مساعد دي ونه د کار شرایط نو زه فکر نه کوم چې د کار کولو شرایط دلته د ټول افغانان د خطر افغانان خصوصا علي ځکه لري او دلته را شکار کوي دا ورته مساعد نه دي
په ډنمارک هیواد کې افغانان چې اوسېږي تاسو مخ کې د ماشومانو د تربیه د روزنې یادونه وکړه د دې ورها خو وسته تازه افغانان حالته درغلي دي او پراپورونو کې دا سیسته چې هر کال هیواد ډیری افغانان نور بیلابیل هیوادونو ته خو بیا ډنمارک ته زیات شي حالته تاسو د افغانانو وضعیت څنګه ارزوي لکه مستونز سره مخ دي
زه به ولوم چې مهاجرتونو خاص علت چې د دوه ځنګړي خبرې چې یو سیاسي حالت دی بعض خلک سیاسي مشکلات لري او دوی مرخ چې دغه اقتصادي اخ دی په افغانستان کې دغه دوه اړخونه او بل خصوص خصوص ډېرې ځوانان چې افغانستان نه کله کوي یا ځوان کډو کې دي نه دی هغه د کار نشټواله دی او د خراب اقتصاد حالت دی دلته په وطن کې نو دغه افغانان چې راځي اروپا ته اکثرا باید د کلی سیسونه وا اکثرا د دروغ په حساب خبر جوړی چې دغه پرابلمونه لرم دا پرابلمونه خو اکثرا اقتصادي پرابلمونه نه نو په ډنمارک هم اوس د افغانانو منل کېدل ډېر مشکلات سره مخ دي چې افغانان ته چې کلونه کلونه کېږي په کمپونو کې ژوند کوي او ډېر خاص ستونزې سره مخ دي هغه غیر د دینه چې مثلا تور کارو کې په بازار کې وغې نه اوس پیسې خپل فامیلیا کورنۍ ته راولېږي نور د کار زمينه غوته تل مساعده نه ده
یعنی ستونزې سره بیا مخ دي کومه ستونزې چې دلته په افغانستان کې لري چې هغه بیکاری ده آلته مر سره مخ دي
بله سر بدن دار خبر دادم.
نو من با البته به حرام شد تاسو ما سر پا تلفون پکر خواه سی تاسو با لطاسو نبا نوری پختنی هم ول رو ویار سب نبواو رو ویار سب تاسو نما مخی پختن او کرلا حقا زوانان تی راده که وی اولار سی دا افغانستان تاسو غویت سوائی
زو خبولم ده بهران سب تسلیمی شویم بهران سب سلام علیکم
السلام علیکم ویار سب نلی من نزد پوینم تاسو دلتا پر گرام
کور ردن خوشحال آس مخی بهران سب مرتو ویلی زوانان تا دوائلو بخاطر تاسو ویلی چه اگوی نوی افغانان یا نوی زوانان چه اروپا تا غالی راش لومړی خبره خدا ده چې زه ټول ته دا ویل غواړم چې که دلته امکانات ورته کم هم وي ډېر د زړه نښه کوي. څو مشکلات موږ لرو په اروپا کې د ځوانانو په برخه کې. یو خدا ده چې په مجموع کې د چاپېریال تغییر دی او دا ډېر ستر تغییر دی. له داسې یو بندې ټولنې نه چې هلته ډېر زیات قویدات ډېر زیات کلتوري او مذهبي قویدات دي لاغینا دیری اوپن تولنی تا دیری خلاس تولنی دا چلتا هیچ کسما دا غنشتا کوید نشتا یا هیچ کسما پا خوصان پا اغا کسان چه زوانان دی اغوی تا هیچ کسما سونزا نشتا اغی تولنی تا دی دوی یو ناچا پا ورتگ و بیا دوی ال تا زان کنترول اول یا پا ایسا بانی دی اغایی سر سازش که ول پسایی شکل باندی دا ورتا سونز بانی
قوی مدیریت
قواری او دیدی قوی مدیریت دی پارا زما په نظر باندې د کورنۍ د مشرانو نه بل څوک دا نشي کولی. هلته د ځوانانو دپاره ځینې په قوانینو کې ځینې معافیتونه دي یا دغه دي چې هغه د هغوی نه د دوی منفي استفاده کوي یعنی خراب استفاده کوي. دا یوه ستونزه ده چې په مجموع کې زه چې څومره مخکېږم په خپله سیمه کې په بلجیم کې زه وینم زیات ځوانان په اغه سخته دي چې اغه نه دي دوی په خیر دي نه دي اغه ټولنې په خیر دي او نه دي دوی د کورنۍ په خیر دي. دا یو ستونزه ده. دویمه ستونزه ده دویمه مسله دي دوی د پاره ده چې دوی هلته راځي دوی دلته قرض پیسې اخلي کورنۍ ورته ځمکه خرڅي یا بل کومه لاره ورته کوي. دوی لیږي دي په خاطر چې یاره ده په دستي د ماده پاره دي زمونږ د کورنۍ ملاتړ بشي مالی ملاتړ بشي خدای چې تر سوال ته قبول نشي دي ژبه زده ونه لري بل کوم دغه ترسو دا څو کاله آلته په د ژوند کې انټیګریټ نشي هغوی سره په آلته د ژوند په اصولو پوه نشي د کار نشي کولی او کله چې دی کار ورنه کوي دته هره ورځ کورنۍ د پیسو یا د مالی ملاتړ دپاره غوښتنه کوي. دا یو بله ستونزه چې د دې وخت کې له یو قسم ډپریشن یا یو قسم ستونزو سره روحي فشارونو سره مخ کیږي. د دې نه دوی بیا په ځینو خرابو دغه باندې فکر کوي په نشه یي شیانو په نورو شیانو باندې فکر کوي. زه د دې سړي روپۍ خوشاید یم په خپله سیمه کې چې دا ځوانان دوی د خپلې کورنۍ سره اړیکه قطع کوي خپل پلار سره خبرې نه کوي خپل مور سره ځکه د هغوی غوښتنه پیسې د هغوی د دې ځای ستونزې او دا یو نورمال خبره ده او دوی د دې وس نه لري چې هغه پوره کړي. دا یو بله مسله. دویمه بل یو خبره ده چې اکثر ځوانان فکر کوي چې بس اروپا د خورشه ژوند دی او پکې روان دی او پیسې دي هر څه پکې دي. نه ته باید هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي او کم از کم دوی د اقتصادي ستونزو له امله ځي دوی باید له ځینې هنرونو سره لاړ شي. دلته ځینې فني زده کړې باید ولري.
ویار صاحب تاسو ته خبرو ته ادامه ورکړو له تاسو سره یو اوریدونکی دی د دوی خبرې به هم اورو. سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام. تاسو مهرباني وکوي دا د رادیو غږ مو چیټ کوي چې مونږه تاسو خبرې په سمه توګه واورو ځکه خپل غږ بیرته وانورو. خیر اوسې. مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې. دماغه غاورې.
الو
مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې او لطفا زر خبرې وکوي چې نور اوریدونکي هم په تمه دي چې دغه اړیکې هم رخصي.
زه د جلال آباد د بیسودو رسواله د نسبتین اخونزاده د کدین خبرې.
مهرباني وکوي اخونزاده صاحب تاسو خو د پروګرام موضوع اوریدلې ده چې په څه مسایل باندې بحث کوو. اخونزاده صاحب دماغه غوړی د دوی تماس پریس یو بل اوریدونکی به واورو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې. سلام وخت مو په خیر. د تاسو اړیکه رخصوي. مهرباني کوي خبرې وکوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
جبر خیل
سے مہربانی وہ کوئی ادارہ تو وہی اچن کے وضعیت سنگا دے چہال دے
شکر الحمدللہ وہ سب ذرا خوبی سی خیر خیر تھا سنے زڑے نشتر بھی خیام انا اولیت دا او بخیام ان کے جوان تیری کی بھی خیر خیر تھا انشاءاللہ
الحمدللہ تے آمن دے جبر خیل سے تاسو دمنگ دے پرگرام موضوع ورے دلی دے تمنگ پچبانی باس کو
ماشاءاللہ شکل باندھے خدمت تعلیم حکومت خدمت افغانانو باندې آباد چکل وطن جو چکل وطن جلی دلدار کو ہر سره تلاش کیری گی روس پاروبا کی لندن دا فرانس هر ملک ټول افغانان دي فار ملک دي یو لا دو دیگر لا دولت لا افغانان دي بچ خپل وطن جوړ خپل وطن امر را ثابت او خلاص ور کړای کوم نه خوار شي دا غونډې موږ په خپل ځان ته پیدا کړی دي بچ خپل وطن جوړ کو تعلیم کو تربیه او کور رجانا نه په حکومت سره ځان ته شامل کول ولې وطن دي
مننه جبر خیل صاحب کور ودان ځان دی وسی البته ویار صاحب تاسو په دې خفه نه سئ چې تاسو اوس له هیواد بهر اوسېږئ د دې لپاره چې تاسو خپل دلایل لرئ خو دا بیا ښه خبره ده چې ځوانان دې ته فکر کوي چې حتما باید خپل هیواد کې اوسېږي او خپل هیواد لپاره کار وکړه او بالاخره خپل هیواد جوړ کړه بهرام صاحب تاسو خو موږ غږ اورئ او مهرباني وکوي تاسو راته وایي دغه ځوانانو البته تر اوسه مو چې یو ځوان په خبرونه کې دغه تماس راخیستی دی یو نظر مو هم واورید د دې اقتصادي ستونزو ورها خو په خپل دغه د قبولي سیستم څومره سخت دی مخکې ما ویار صاحب سره لږ کیسې وکړلې هغه ویل چې ډیر په اسانه دی قبول څه په بلجیم کې تاسو خپل د قبولي څنګه واخیستله څومره مشکلات دي د دولت له خوا نه افغانانو ته
څنګه چې ویل څه بوویل خو نظر په شرایطو باندې اوس قوانینو دا خبرم د اروپا فرق کړی دی هغه وخت کې چې زه ویل څه نه پېږم چې دا به څه وخت ماجر شوی خدمه خوشحال کاله اوسل نو تقریبا دلته د طالبانو وختو امارات اسلامي وخت هغه وخت کې یو څه هم سیاسي ستونزې ما لرلې وه هم اقتصادي ستونزې د باندې نه من کړېږم خو د دې تاړ کړم چې زه د وطن نه ووځم نو په هغې وخت کې ډېر یو غټ چانس و د افغانانو د خاطر ځکه چې د طالبانو ظلم زور او دا خبر نه خلک ډېر پتنګ او رسنۍ هم داسې نړیوال ته ښودلې وه چې دلته ډېر ظلمونه دي په خلکو باندې هم د هرې نگانه نو په دغه حساب باندې موږ ډېر زور ومنلو په هغې کلونو کې تقریبا یو کال یو نیم کال وخت یې ونیو چې زه ومنلو شم او بیا مې ټول بچیان او فامیل هم سره ومنې د کورنۍ د الحاق په حساب باندې نو اوس دا شرایط ډېر زیات سخت شوي دي ځکه چې اوس خپله د اروپایانو شتون دلته د ناتو شتون دلته د امریکایانو شتون دلته نو تا دا سوال پیدا کوي چې په افغانستان کې وضع ښه ده خدای خلک کولی شي هلته واوسېږي او د اکثره خلک چې راځي دو کوم سیاسي پرابلم نه لري ټول د اقتصادي پرابلم یا د دې قبله هلته را ماجر کېږي خو په دې حساب باندې په ټولو ځایونو کې دا شرایط ډېر سخت کړي دي خصوصا په ډنمارک کې خو تقریبا د وروستیو کلونو کې فکر نه کوم چې دوه درې تنه افغانان هم ته منل شوي دي
او دا د څه لامل وګرځي د فکر کوي چې ډنمارک دولت داسې فکر کوي چې افغانستان امن دی چې ستونزه پکې نشته کنه په خپل افغانانو دا بې باوري رامنځته کړه
خپل افغانان دا بے باوری نظر رامنځته کړي هلته په قدرت کې چې کوم حزبونه دي دا په هغو پورې ماړه لري په ډنمارک کې دا دویم یا درېیم ځل دی چې هلته د ډنمارک د خلکو ګوند چې هغه تقریبا نشنالیستي ګوند دی او ډېر زیات د ماجرو طرفدار نه دی هغو قدرت ته رسېدلي دي نو هغو دا قوانین جوړوي چې څنګه مثلا ماجرو مني څنګه ونه مني کله چې سوسیال ډیموکراتان هلته په قوزت کې وو د ماجرو دپاره یو څه زمینه د قبولېدلو دا مسایله وه
بهرام صاحب تاسو بیا هم ته د ټلیفون په کرخه وسی او یار صاحب سره بباسو کو یار صاحب تاسو دا راته وایي چې دا اوس د افغانستان بهر خلک وسیږي مخکې بهرام صاحب وویل چې نه دلته افغانستان کې وازه دومره خانه ده افغانستان بهر هم ازادي رادیو خلک اوري بیا خصوصا په افغانستان کې په هر کلی کې هر کور کې اوریدل کیږي څنګه ځوانان چې دا اوس د ځوان فکر خبرونه اوري هغه یې کتل لري چې د افغانستان بهر وزي تاسو خپل پیغام ورته درلود خو کبیر ته څوک وړي افغانستان تر وګرځي تاسو چې اوس افغانستان تر غلي یاست یو پاول ځل ورسره راته وکړونه او افغانستان وضعیت مو د اقل د معلوم څه څنګه دی اوس هغه ته تاسو خبره څه ده
دا سخته پوښتنه ده مجموع کې خبره دا چې مخکې باران سبب په دې خبره وکړله هغه کورنۍ چې هغوی هلته اوسیږي د هغوی بچي اکثره یې په زده کړو بوخت دي که هغوی ته له هغې چاپېریال نه دې زیاته راوړې منفي تاثیر کوي د هغوی په زده کړو باندې لکه هغوی به بیا لکه له سره به ځینې شیان شروع کوي د هغې دپاره مثلا زما خپل بچي دي چې هلته په ښوونځیو کې دي نو هغوی که زه دلته راولم ستونزمنه ده ورته ځکه ورته ستونزمنه ده چې هغوی اوس په هغه میتود کې په زده کړو بوخت دي له یو نوي میتود سره مخ کیږي ولې په راتلونکي کې شاید دا دغه ستونزمنه نه وي چې کله هغوی زده کړې پوره کړي او یو څه په لاس کې ولري هیواد ته راستانه شي دا فکر کوم ستونزمنه نه ده په خپل ځاني زه تر اوسه پورې په اروپا کې داسې نه یم چې فکر کوم چې زه دلته اوسېږم ما هره ورځ دا تکل دی چې زه بیرته هیواد ته راوګرځم او هغه څه چې زه یې کولای شم د خپلو خلکو دپاره یې وکړم او زه فکر کوم ډیر خلک په دې باندې په اروپا کې ډیر داسې کسان چې هغوی فکر کوي چې خپل وطن ته یو څه کولای شي هغوی دا فکر لري چې که لږ هم شرایط نورمال شي دوی بیرته راګرځي او یو تعداد هغه خلک چې ما مخکې ویلې زموږ زیات افغانان چې تللي دي هغوی په سلو کې شپېته اویا یا هغه کسان دي چې هغوی سواد نه لري زده کړې نه لري کوم بل شی نه لري او لدې زیاده غوې د پاره اقتصادي چا پیسې باندې اروپا ختمه میږي مثلا هغه یلته خې پیسې پیدا کولای شي او دلته د کورنۍ ژوند د مرسته تضمین دي نو غریب تر ډیره کوشش کوي چې یلته پاتې شي ولی دا مخکې کوم ځوان خبرې وکړلې زما خبرې خو ښه شولې واقعیت خبره مم داده کوم ټول وګورو چې خپل هواد جوړ کو جوړیږي ولی کټول داسې یو سالم فکر ولر خو ځکه رښتیا یو خبره وکم درې څلور ورځو کې چې څومره خلکو سره مخ شوم هیڅوک مثبت نه غږیږي په دې هیواد کې هر کس په دې فکر کې کوي چې که تور سره دی موضوع په اړه غږیږي چې د دې لپاره کې دسی وشي دی درته وایي چې یاره دا خبرې تاثیر نه لري دا خلک هم دسی دي که ته د ټرافیکي نظام په اړه باندې خبرې کوي دلته په چا باندې دا شی تاثیر نه لري دا هم دسی دي که ورته وایي چې مثلا د بچو سره د پلرونو یا د میاندو سلوک یا د هغوی په اړه باندې ورسره خبرې کې درته وایي چې په دې خلکو دا خبرې تاثیر نه کوي یعنی له اوله سره هر کس یوازې په دې فکر کوي چې نه کیږي هیڅ نه کیږي دې ملک کې او همدغه یو غټ لامل دی چې خلک هر سړی له دې هېواده فرار کوي ځکه هغه همدا یو غږ اوري چې نه کیږي دا وطن نه جوړیږي دلته دا شی تاثیر نه کیږي دلته دا خلک نه منظم کیږي زه یو شي ته ډېر ما ته ډېره جالبه وه موږ چې په اروپا کې یو په لاین کې ولاړ یو ما سره چې پرون په تېره ورځ په الوتکه کې څو کسان وو په هلته په دوبۍ کې یا په جرمني کې راسره وو هغوی ډېر منظم په لاین کې ولاړ وو په هغه هېوادونو کې او خپل نوبت ته انتظار ایست خو کله چې د هوایي ډګر کابل په هوایي ډګر کې الوتکه کېناستله چا ته د تیارې د الوتکې خولې ته موټر راغلل چې هغوی په وی آی پي شکل وو چا ته څه شی راغلل چې سره دې چې دوی ټول هلته موږ سره په یو لاین کې ولاړو دغه شیان دي چې خلک دې ته مجبور کړي چې فرار وکړي ځکه چې هر سړی په دې فکر کوي چې بس زه دې یم زما دې ژوند خي که په مجموع کې داسې یو فکر رامنځته شي یا د خلکو فکر کې تغییر راشي چې موږ ووایو چې نه دا هر څه موږ کولای شو موږ خراب کړي دي او موږ یې کولای شو موږ یې جوړولای شو د دې لپاره موږ یو مثبت فکر رامنځته کړو زه فکر کوم چې ډېر خلک به ونه غواړي ځکه ما درته مخکې ویلې چې هر ځوان چې اروپا ته تللی دی دوه درې کاله هلته ځورېږي هغوی دوه درې کاله هم له کورنۍ سره اړیکې نشي نیولی هم له نورو سره اړیکې نشي نیولی هغوی په کار پسې ګرځي په قبولۍ پسې ګرځي په کور پسې ګرځي د شپې ځای نه وي په سختو شرایطو کې ژوند کوي او هر څوک چې هلته تللی دی په اولو وختو کې پښیمانه شوی دی زه خپل هم داسې وم
موږ او تاسو په پښتو کې یو متل لرو وایي له باران نه جیسه ناوې ته بیا هم یو اورېدونکی لرو بهرام صاحب او ویار صاحب تاسو په اجازه باندې دوی سره خبرې وکړو سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه ما اړیکه نیولې
زویات خبر کوم لوګر نه تاسو ته او د تاسو ملمنو ته سلام وایم. د ما نظر خدا شاید چې د غزوانان چې دي چې اتلس کلان دي یاتی د مور پلار خبره نه مني، بس وروره کار نسته روزګار نسته، یوې خواته منډه کوي، هغه هیڅوک نشي رایه اشاره والی، ځوان بیخي نه رایڅاریږي. چې چا تعلیم کړی ده بس وروره تر دولسمه پوهنتونونه یې ویلي دي، بېکاره دي بس وروره، دا نور تعلیم نه کوي، وایه هغو څه توره وکړله چې مونږ به کار وکړو. داسې وایه چې خدای دې سوله راولي بس وروره، چې ټول په کار شي او وطن کې کارونه شروع شي. او بل جمال دغو مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې خلکو ته باید چې ښې لارې وروښي، قانوني لارو نه افغانان لاړ شي. دغه د خوست په خارج کې دي، په هغه خوست کې جنګ هم نشته. دغه دغه د ما غوښتنه ده چې دا څوک تللي دي، دغه دغه د بس وروره په مغو وطنو کې ټینګ شي، چې مزدوري وکړي، پیسې راوړي، او دلته که راغله بیا جنګ تېر کېږي. نو د ما دغه غوښتنه ده، له جرمني نه ډېر خلک راغله، باید چې دغه خلک وریشار شي، چې کله راغله بیا دې ټول راولېږي. نور هم په مخه ښه
کور ودان ژوندی اوسئ. عبدالواحد ورور د لوګر ولایت تماس نیولی و. یو بل اوریدونکی هم راخلو، هغوی سره به خبرې وکړو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ د دوی تماس مخکې لدې چې موږ سره خبرې وکړي اړیکه پرې سو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو تماس نیولې؟
هلو،
سلام، وخت مو په خیر. لطفا دغه د رادیو غږ ټیټ کړئ چې تاسو خبرې واورو. مهرباني وکړئ نوم یو ځل بیا هم راته ووایئ. د دوی تماس خو به هر حال ستونزې درلودلې. قدر من اوریدونکو کله چې اړیکه نیسئ یو سم ځای انتخاب کوئ او فکر هم دې ته ونیسئ چې تاسو کله اړیکه روخ کیږي نو بیا موږ سره خبرې وکوئ او د راډیو غږونه مو ټیټ کړئ چې موږ هم پوه شو تاسو څه وایئ او تاسو هم پوه شئ چې موږ پوښتنه له تاسو نه څه ده. بیا هم اورو چې څوک له کومه ځایه تماس نیولی. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. مهرباني
دولت ورته دا غیته دا لري حکومت نه جدي خوښ ده. اقتصاد هم صحیح ده، ضرور ده. په داسې یو پروګرامونه هغه کې لکه دا کاغذ جوړېږي، رنګ موږ ته رنګ کوم چې موږ ضرورت لرو، رنګ جوړېږي لکه فریزي تداري جوړېږي. د دې مبارک کې داسې مسلکي مسلکي هلکان د خلک پانتونه چې پارېږي په ورسره سره داسې لکه خپل پانتونه مې ورسره داسې یو کسب هم زده کړي انشاءالله نه کېږي لکه زما خپل ځامن دي الحمدلله مکتبونه هم دلسم نه پارېږ شو، مستریان هم شو، ځامن دوه ځامن درې منځي لا ادریم لا اوس لګیلې نو داسې په دې پلا کوئز دا دې ور سره ورته مکتب دی وکړو ته مکه دی په کوڅه کې ورپای ان شاء الله دلته دې زما خپل دوی الحمدلله د ورځې 200 روپۍ پیدا کړې نو ورپای زه څه کوم دا بیا کله نه ده څنګه څه کوي ورپای نه زه خپل د خلکو ته
پنتون تمزې تاسو زمن
نو اوس هغه خپل تقریبا یو کال کې چې پارک شوی دی او ما ورته چې وای دولتي دولتي نه کیږي نو شخصي مریض شپږ بجې دی زه پاکستان حکومت بندیز لگی پکا مواد لگی پخو مواد باندې بندیز لگی پاخا مواد کاچاک بھی کہا پہ رہا پاسته کې انشاء الله کارونه دوه ډیره پیدا شي چې موږ ورته مهمه ایراني او بل د پلار مور له مې دا خوښ ده چې ګور ده بچن تاسو کله هغه کوي نو مکتبو ته لیک دي سر سره ولتا شو موبایل سازي یو موبایل سازي د سر ګل دوزی خیاطي یو موبایل جوړ کړی یو موبایل خرڅ کړی نو 500 بدی کې 500 پکې کې بعد 500 روپۍ کېږي دا څه ګټ پلار نوم کوشش کوي نه اورپا باندې موږ تکیه وکړو د خدای نه غیر شو او خپل یو د داسې جهالت تیرته ځي نور هم دا ورځ پوره د جهالت تیرته ځي چې اولاد ټول داسې بعد دام یو قاچاق دې زکه چې مفتي کله جیل ته خلاص کیږي البته دغه دې د جګړې دې کې په شتابونه پرې دي بیا به دغه دې پرې دي کمپیوټر
سره مننه ځوان دی اوسې کورودان دوست محمد رور له کابل تماس نیولای او د دوی خبرې دادی چې کورنۍ باید خپل زامنو ته حداقل د مکتب په دوران نشرو تر هغه چې پنتون ته دوی رسیږي د زمينه ورته برابر کا چې وګړي هم درس وایي هم په هواد دنه نه زده کړی وکړي البته کار وکړي په هر حال دا وی آر سیف د هر چا خپل خبره د خپل نظر دی قدم نه بدون کې چې تماس نسی هغه خپل نظریات وای او رازو دې ته بهرام صاحب د موږ مخکنی اوریدونکو له لوګار ولایت نه تماس نیولې و هغه د کوم کسان چې اروپا نه په زور راستنیږي افغانستان ته د هغه کسانو په اړه خبرې وکړو هغه چې حالت زی ما مخکیم په خپل خبرو کې لاندې اشاره دې ته وکړه چې په دوالارو کې پاتې کیږي نه دې خاطر اتلای سي او نه هم اروپا ته اتلای سي هغه کسان نو سره تاسو هم مخسبی یې
کو د ډیرو د کسانو سره موږ په ډنمارک مرشي موږ په ډنمارک کې افغانانو شورا ته بازو مراجعه کړې ده موږ خاتونه ته ورکړې دي دا سره واکن ستونزې لري خو پولیس ته دا خبرې یا د ماجرو ادارې ته دا خبرې دومره د اعتبار وړ نه دي هغه ګوري مثلا افغان راغلی په نندګي ورکړې دا چې په دې لار کې راغلی د څو ځای د ځنه د ګوتو نشانونه یا بایومټریک سیستم باندې دا خپل شوې دي اچل تر شوه چې سیده ډنمارک راغلی مول دا دروغ د باندې ثبوت کوي چې تا مثلا یا ته بلجیم کې وات یا په اتریش کې یا په دغه ځای یا په جرمني کې وات کې تا د ګوتو نشانې او دا خبر راووت نو په دې حساب باندې به تو کلوز کمپون ته چي او د هغه ځنه ته قرار سره د پورته افغانستان ته نو دا د دوه خپل خوا باندې کار نه کیږي
یعنی په خپل دغه ډیپټي هم کله غوي بیرته غواړي بیرته په زوري راستانه کا او مونږ د دې شاهدان یاس او هر کال کې ځینې افغانان چې انتر ترکیه رسیدلي دي له ترکیه نه هغه خواته ورته اجازه نه ورکول کیږي چې و خواته لار سی نور هیوادون ته دوی تکال دی حالت ورسی ویار سپ تاسو راته وایي چې طبعا تر دې دمه مو په مختلفو ستونزو باندې خبرې وکړلې خپل پیغامونه مو خلکو ته درلودل دغه د فکر په اړه خبرې وکړو چې په افغانستان کې یو څوک چې ماشومتوب تر هغه چې ځوانیږي یا پانتون کار چې پون رسیږي او بیا یو ستونزه خو ده چې په افغانستان کې دوی اکثرا ځوانان له دې امله شکایت کوي چې کار ورته نشته نو اړکیږي چې باید له افغانستان بهر لاړ شي په خپل دغه د فکر جوړونې په برخه کې خبرې وکړو څومره لازم ده چې هر اقل د کورنۍ د لوري یو خپل اولاد ته یا خپل د کورنۍ غړي ته دا فکر ورکول شي چې باید په هیواد دننه نسته کړو کې ک ټول افغانان له هیواد بهر او مختلفو هیوادونو ته ځینو افغانستان کې وڅوک پاتې شي
نیرباني دا خبر خده دلته دورونو یو دوا خبرې موکړه دی غوې خبرو کې یو د لوګر نشکبرو خبره کوله غیل شي دی کدا ملمانه دی خلکو ته دی قاچاکی لار نه بغیر خیلاري ورته یو دالر ده او دویمه برخه دی هر پویز دکړو ده په اروپا کې یو واز افغانان نه وسیږي یا هغه هیوادونه نه وسیږي د هیوادو خلک نه وسیږي چې غوې په سیاسي لحاظ یا د جنگ په حالت کې دی په نور برخو کې دی په اروپا کې تر افغانانو زیات پاکستان خلق دی هندستان خلق سریلانکا خلق بنگلاديش خلق دا اوسيږي اول تدير خژوند لري غوي غوي د خپل هوادو سره اړيكي لري او زه فکر کوم غوي د خپل هوادو د خپل خلکو یواز نه د خپل خلکو بلکې د خپل هواد د پر د اقتصاد د ذریعہ د چاوي ادا کار کوي زه فکر کوم یو سره دا خبره منفي کول چې څوک دی اروپا ته نه زیاده تل ژوند نه کیدا صحیح خبره نه ده ځکه انسانان حق لري چې پارځ کې وغوړي ژوند وکړي بشري قوانين له مخې خو دا چې څنګه باید لاړ شي کومې لارې باید انتخاب کړي دا ډیره مهمه ده ما باید زه پرې قانی اوسېږم چې ما یو قاچاقي لار انتخاب کړې وه ولې کله چې زه لاغي ورسته په دې فکر کوم چې ما خدغه نو انتخاب کړې یعنی لازم ما لپاره خاب شون نو ما کولای شو نورې لارې مې انتخاب کړې ولې په ځانګړي توګه ځوانانو ته هغوی چې غواړي اروپا کې ژوند وکړي زه فکر کوم دا د هغوی که د هغوی غوښتنه چې په اروپا کې ژوند وکړي پرته له کوم ستونزې نه چې هغوی کومه ستونزه لري دا د هغوی حق دی چې په اروپا کې ژوند وکړي خو د دې دپاره نورې ډېرې ښې لارې شته دوی کولی شي ښه تعلیم وکړو ښې زده کړې وکړي او د علمي بورسونو له لارې تعلیمي بورسونو له لارې دوی ډېر زیات هیوادونه دي چې دا هر ورځ موږ وینو مختلف پوهنتونونه دي د سکالرشپ سره دوی غوښتنې لري که ته د هغوی په شرایطو برابر شي پرته له دې چې ته د چا واسطه ومني ته کولی شي مستقیما له یو پوهنتون سره اړیکې ولندې او هغوی ته د سکالرشپ هم درکوي یعنې د ژوند سهولتونه هم درته برابروي او زده کړې دپاره هم کولی شي دویمه برخه حرفوی زده کړی دی. هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته راشي، هلته ژوند وکړي او ښه ژوند وکړي، په اقتصادي لحاظ د کورنۍ د هېواد د ارشاد ملاتړ وزیر یې وګرځي، دوی کولی شي چې دلته حقي حرفوي زده کړې ولري، یا میخانیکو سیګي، یا په بله برخه کې، په بله برخه کې، په مختلفو برخو کې. دوی هلته ډېر اړتیا لري هغه خلک د دې لپاره، او دوی کولی شي چې هلته یو عالي ژوند ولري، پرته له دې چې ستونزې ولري، پرته له دې چې کوم روحي فشار سره مخ شي، هم خپله کورنۍ کولی شي چې په اقتصادي لحاظ حمایه کړي، او هم کولی شي چې خپل ځوان هلته خطیر کړي، او هم کولی شي چې هلته اسناد او نور شیان په اسانۍ سره ترلاسه کړي. په اروپا کې د اسنادو ورکولو یوه ستونزه دا ده، موږ مخکې په دې خبرې وکړې په شخصي مبحث کې، چې اروپایي هېوادونه له دې سره هېڅ علاقه نه لري چې څوک دوی پوه شي دغه سړی د غربت له وجې راغلی. هغوی له دې سره هېڅ علاقه نه لري، هغوی هېڅ نه غواړي چې د هغوی پیسې د بیرون ووځي، هغوی غواړي چې د هغوی هر څه شتمني په ملته پاتې شي. کله چې هغوی پوه شي دا سړی د غربت له امله راغلی، د هغوی دا یو لوڼنه یو برخه دی، دغه ده چې دوی هغه کیس په نیګیټیو کېږي، منفي کېږي. نو که ته چېرته هغوی په دې پوه شي چې دغه کسان زموږ په درد خوري او د ټولنې ته په خیر دي، هغوی پرته له دې چې کوم مشکل ولري، هغوی ورته دغه ورکوي، اسناد ورکوي. د دې کې موږ په 2014 کال کې بلجیم ډیر زیات ځوانان نیګیټیو کړل، دی هغوی کیسونه یې رد کړل، او پلان دا و چې دوی ولیږي بیرته 4-5 نفرې کابل ته ډیپورټ کړل. موږ یوه ټولنه هلته د هغه هېواد له مهاجرینو د ادارې سره کېناستو. د هغوی خبرې چې موږ ورته ډېرې منطقي وي، هغوی دا ټول ځوانان دي، کم سنه ځوانان دي، دلته راغلي دي. موږ په لومړی کې فکر کوو چې دوی به زده کړې وکړي دلته، او دوی به هم د دې ټولنې سره مرسته وکړي، هم به د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، خو بالاخره دغه معافیتونه چې موږ یې لرو د ځوانانو دپاره، د هغوی نه ناوړه استفادې سره دوی نه د خپلې ټولنې د خپلو خلکو په خیر دي، او نه زموږ د ټولنې په خیر دي. نو ښه خبردار دی بیرته خپلو هېوادو ته لاړ شي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی هلته ستونزې پیدا کوي. نو که یو څوک اروپا ته ځي، اولته غواړي ژوند وکړي، د هغې لپاره د مخکې ځان آماده کړي، او د ځان د آماده کولو لپاره دا ده چې دوی د تش لاس هلته نه ځي، دوی د ځان سره یو کمال، یو هنر، یو شی ورسوي هلته ځان سره، اولته بیا کولی شي په اسانۍ سره ژوند وکړي. خو له دې ټولو ورخوا دا خو مهمه خبره ده چې موږ په خپل هېواد کې داسې یو فکر باندې کار وکړو چې موږ همدلته کار کوو. ما چې وکتل دلته کار کولی شي، داسې نه ده چې نشي کولی، دوی چې هلته څومره کار کولی شي هغه دلته هم کولی شي. خو کله چې موږ په دې فکر یو چې یاره موږ هېواد جوړولی شو، کار کولی شو، ما مخکې ورته ویلي موږ یو بد حالت سره مخ یو، او په فکري یو جنگ کې ښکېل یو، چې هغه دا ده چې موږ ټول په یو عقیده یو، که هغه چارواکي دي، که هغه عام خلک دي، چې دا هېواد نه جوړېږي، یا دې هېواد لپاره موږ څه نشو کولی، یا زموږ په وس کې څه نه دي، د خارجیانو په وس کې هر څه دي، د پلانیانو په وس کې هر څه دي. دغه فکر ورځ په ورځ د دې په ځای چې کم شي یا عام کېږي. او دا ما په دا څو ورځو کې له ډېرو زیاتو خلکو چې زه ورسره ناست یم، په هغه کې مدني ټولنې فعالان، ژورنالستان، استادان د مکتبونو چې ما سره مخ شوي، له هر یو د خولې نه هم دا یو غږ وځي چې یاره دا شی زما د وس خبره نه ده چې زه یې وکړم. او زه فکر کوم که دغه فکري بدلون ته موږ کار کوو کولی شو، کیدای شي وخت ونیسي، خو کیدای شي.
مننه ویار صاحب، لنډه دمه اخلو او زر به بیرته راوګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي، چې په مختلفو سیمو کې کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
بیا هم خره خلاص، لکه څنګه چې ټریلر کې مو اوریدل، تاسو د ځوان فکر خبرونه اورئ په ځوندۍ بڼه له ازادي رادیو، او په افغانستان کې په هر کلی کې تاسو دا پروګرام اوریدلای شئ. تر دې دمه مو په دې باس وکړه کوم افغانان چې له هېواد بهر روسي کې غوي ځوان څنګه دی، او له څومره ستونزو سره مخ دي. البته هغه افغانان یادوم چې بی پلان دي، یا اړینه نه وي چې له افغانستان لاړ شي، که څه هم دلته ستونزې شته، خو کولای شي چې په قوي اراده او مبارزه هغه ستونزې حل کړي او همدلته پاتې شي. تر دې دمه په پروګرام کې کوم قدرمن اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي، د غوي نظر هم دا و چې هر اقل افغانان دی دیتا دا اراده ځان سره ولري چې خپل افغانستان جوړ کا همدل تپاتی سیز دکړ دی همدل تو کی خو په پروگرام کې کوم درانه میلمانه چې را سره دی خو سن ویار سه ویل چې اړینه نه وینو پاتی دی سی خو خلک کولای سي دای حق دی چې افغانستان یا افغانستان بهر دنیا کې هر هیواد کې ژوند وکا. بهرام صاحب رزو دیتا منګه په دې پروگرام کې زخت زیات هڅه وکړه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت نه هم یو څوک پروگرام کې وو سی البته سره لپاره راهي سي منګه غوي سره تماس نیسو څوک تر اوسه نه دی حاضر سوی چې موږ تماس ته جواب راکړي. هله کل کوم ستونزې تاسو او ویار صاحب یادونه وکړه په غاړه به مو ورسره باس کړی و. تاسو راته ووایئ په ټوله کې ځوانان مو چې غږ اوري ته اوس هغوی ته تاسو پیغام څه دی؟
زه خو غواړم چې خپل پیغام ځوانانو ته نه بلکې چارواکو ته څوک چې په دولت کې کار کوي دو باندې دا غږ وکړم چې دلته شرایط د کار ځوانانو ته مساعد کړي، د تعلیم او د کار شرایط ته مساعد کړي، او د فساد سره مبارزه وکړي. هغه کسان چې مستحق دي هغه په وظیفو وګماري، د واسطې او د خبرو نتیجې چې دا ځوانان د دومره نه مجبوري که چېرته موږ دغه ستونزې دلته حل کړی شو او قانون ګزاران یا څوک چې قانون جوړوي چې خپله په ځان باندې قانون پلی کړي، ولس ته به د سایستلو زمینه مساعد شي. دلته اصلا قانون نشته دی، که قانون وي نو دا خبرې ټولې د کار وزارت باید وګوري چې په کال کې څومره کسان دلته فارغېږي، څومره د پوهنتونونو عالي تحصیلات ماسترګان اخلي، دو ټول جذبولی شي نشي جذبولی. د شمېره خلک د فاکولټو او دواړو مدرکونو په لاس کې لري مګم کار نه لري، یا د کراچۍ شاته ولاړ دی. دغه خبرې چې ځوانان دې ته مجبوروي چې د وطن نه فرار وکړي او لاړ شي. او ځوانانو باندې مې غږ دا دی چې راځي چې ټول په یو فکر د دغه بې عدالتۍ په مقابل کې ودرېږو تر څو چې دلته یو بدلون رانشي. دغه سیاسي خلک چې دي دا ټول خلک غولوي، او دا خلک تر اوسه پورې غولولي چې دوی په مقابل کې څو ځوانان ونځېږي او بدلون په ټولنه کې رانه ولي، دا مجبورتونه به دوام لري.
ډیره مننه ژوندې اوسئ بهرام صاحب کور ودان دا چې موږ سره په پروګرام کې وای، او کور ودان ژوندې اوسئ تاسو په دې
اړه
ناروغ وي
حتمن
حتمن ژوندې اوسئ کور ودان. ویار صاحب تاسو سره به لږ څه ادامه ورکړو. بهرام صاحب موږ غوښته چې دلته راسي په سټوډیو کې له موږ سره خبرې وکړي. قدر من اوریدونکو ته هم باید دا وضاحت ورکړم چې بهرام صاحب لږ روغتیایي ستونزه پیدا کړې وه نو نه یې سو کولای چې دلته سټوډیو ته راسي، نو ځکه مو په ټلیفوني اړیکه راواخیسته او په ټلیفوني کرخه مو ورسره خبرې وکړلې. ویار صاحب کوم ځوانان چې اوس د موږ دا پروګرام اکثرا ځوانان تعقیبوي په ولایتونو کې کوم ځوانان چې دي، او تل هغوی تماس هم نیسي، خپل نظریات هم لري د پروګرام په مختلفو مسایلو باندې، تاسو هغه ځوانانو ته بالاخره تاسو پیغام څه دی، خبره مو ورته څه ده، یا کوم ستونزې چې تاسو ورسره مخ شوي یا کنه مخ شوي؟ نور افغانان وضعیت مو کتلی ده، یعنی پوهیږئ چې ورته څه ووایي، یو پیغام مو څه ووسي د هغوی نه کیسه ورته وکوئ تر څو د دوی ذهن هم خلاص شي.
خبرې به یو څه تکراری خو کېدای شي نوي شیان هم پکې وي. لومړی چې څنګه لکه څنګه چې بهرام صاحب وویلې، موږ چې هلته اوسېږو په هغې ځای کې موږ وینو په ځینو مختلفو برخو کې هغه هېوادونه کارګرو ته ضرورت لري، خو بلکې دا باید ویم چې هغوی داسې کارګرو ته ضرورت نه لري چې هغوی په هېڅ نه پوهېږي، کم از کم په ژبه باید پوه شي یا مثلا ځینې حرفوي زده کړې ولري، او هغوی له مختلفو هېوادونو سره اړیکې نیسي، له هغوی نه کارګر غواړي مختلفو برخو کې. زمونږ هیواد هم که دلته په داخل دی افغانستان کې د ځوانان لپاره، خصوصا هغه ځوانان لپاره چې هغوی مسلکي زده کړې لري، د هغوی لپاره کارونه نشي پیدا کولی، دلته د کار کمبود وي. دوی کولی شي له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې اړیکې ونیسي او یو ښه دغه رامنځته کړي، په دې شکل هم کېدای شي. دا خو د دولت مسؤلیت دی، مخکې بهرام صاحب هم پرې خبره وکړله، او دولت باید په دې برخه کې یو څه وکړي د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. او زمونږ له هیواد نه د ځوانانو د وتلو خبره مخکې موږ وویل چې زیاته په اقتصادي دغه ولاړه ده، کار نشته، روزګار نشته، او دا ستونزې دي. ولی هغه ځوانان چې هلته راځي، ما مخکې مو ویلې، دوی د دې په ځای باندې چې تش راځي هغه هیوادونو ته، لومړی د ځان سره یوه داسې کیس راوړي چې دوی وکولی شي په اسانۍ هلته کامیاب دغه شي، دوی قبول شي. لومړی مسله په اروپا کې، کله چې ته غواړي اروپا ته لاړ شي، د تا اول ستونزه همدا ده چې ته قبولیږي که نه قبولیږي. که ته قبول نه شي، ته یو بې سرنوشته انسان یې، نه تا ته د کور ځای شته، نه تا ته د اوسېدو ځای شته، نه هېڅ نشته، تا یو بې ادرسه انسان یې. هره ورځ چې پولیسو غواړي تا کولی شي چې له هېواده دې بیرون وباسي. نو لومړی مسله دا ده چې الته باید قبول شي. د دې لپاره دوی باید له دې ځانه چې راځي له ځانونو سره داسې څه راوړي چې دوی وکولی شي ثابت کړي چې د دوی ژوند ته خطر و. ځکه د جنوا د کنوینسیون له مخې د افغانان چې د دوی یوازې په یو کټګوري کې راځي، دلته لسانی یا ژبانی یا مثلا د رنګ توپیر یا مذهبي کوم تبعیض نشته، دلته یوازې د ژوند خطر دی. دغه کټګوري د پاره دوی راځي او دوی باید ثابته کړي چې زما ژوند په خطر کې و. د دې لپاره دوی چې هر څه کولی شي دلته له دې ځایه باید تصمیم ونیسي په هغه شکل راشي. یوه دویمه خبره دا ده چې دوی څه شی جوړي هلته بیا د هغې نه له خو داسې خلکو سره چې هغوی هلته د ډېرو مسایلو سره مخ شوي مشوره وکړي، له مشورې نه وروسته ځان تسلیم کړي دغه وکړي، بیا کولی شي چې دوی په اسانۍ سره قبول شي. دا یوه برخه ده. خو له دې ټولو ورخوا مهمه دا ده چې دوی له قانوني لارو استفاده وکړي. اوس ډېرې قانوني لارې دي. مثلا زه چې هلته اوسوسیږم پوهیږم چې موږ څومره امکانات لرو، خصوصا هغه کسان ده چې هغه په شرایطو برابر دي او هغه اروپا ته راشي. هر پوهنتون لسګونه کسان ته دا مهمه ده چې دوی ځانګړي کوم هیواد دپاره لري. هغوی دي ټولو بهرنیانو دپاره، که هغه هر څوک وي، که د هر هیواد وي، که د آسیا وي، که د اروپا وي، که د امریکا وي، د بهرنیو هیوادو دپاره په شرایطو برابرو کسانو دپاره سکالرشپ لري چې هم دوی د ژوند امکانات ورکوي، د اوسېدو ځای ورکوي، هم زده کړې ورکوي. ولې د هغې دپاره ته باید په ځان دلته یو څه خواري تېره کړي چې ته دې ته اماده شي چې ته هغه سکالرشپ نه استفاده وکړي. دې کې نه دې ته ضرورت شته چې برس دولت ته راځي که نه راځي، تا ته څوک درکوي که نه درکوي. ته کولی شي په مستقیم شکل باندې د نړۍ له مختلفو پوهنتونونو سره اړیکې ونیسي. او داسې مثالونه موږ لرو. زما یو ملګری په افغانستان کې اوسېږي، اوس له د مهاجرینو په برخه کې په دې څېړنیزو برخو کې خان ولی محمد کنډیوال نومېږي، مختلفو برخو کې کار کوي، کله کله په اروپا کې هم وي. د پرته له کوم برس نه، پرته له کومې بلې لارې نه، د یو نړیوال پوهنتون سره اړیکه نیولې، هغوی دته د څېړنو برخه کې هم سکالرشپ ورکړې، هم د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. دی راغلی هلته ماسټریم کړي، هر څه کړي، بیرته هیواد ته هم راغلی. هره ورځ چې وغواړي د اروپا ته راتلی شي، هره ورځ چې وغواړي هیواد ته راتلی شي. دا یوازینۍ څه دي چې ته یې کولی شي پرته له دې چې ته په قاچاقي لارو له ډېره خطره سختو لارو ځان مثلا ته افغان اروپا ته راشي. او که چېرته مثلا زموږ کورنۍ کله کله په هیواد کې اکثر خلک د دې په خاطر چې یاره دا زوی دلته هېڅ شی نه کوي، نه درس وایي، نه ښه وایي، نه بد وایي، راشه د اروپا ته ولېږه، زه خو پیسې خو به رالېږي. هغه چې اروپا ته راشي هغه هېڅ نه لري، نه ځان ثابتولی شي، نه خپل ځان ته خطر ثابتولی شي. بس بیا نو هغه یو نیشي او چېرته یو پروت وي، د ژوند دغې نه وي، د کوره ورکي. موږ هره ورځ له یو داسې پېښې سره مخ کېږو چې یو ټلیفون راځي چې زما زوی درې کاله کېږي چې موږ سره اړیکه نه نیولې.
د یوې بلې ټولنې د اوږو بار ګرځي،
یوازې دا نه چې د ټولنې د اوږو بار ګرځي بلکې ورکېږي، کورنۍ نه ورکېږي. درې کسان ما تر اوسه پورې دي په بلجیم کې دي، خپل کورنۍ لپاره پیدا کړي دي درې کسان. د دې ټول لاملونه دا دي چې دوی هلته راغلي، قبول شوي نه دي، کورنۍ ته نه دي اقتصادي ملاتړ غوښتنه کوي، هغوی سره د امکانات نشته، هغوی په روحي ستونزو مخ شوي دي. د دې دپاره یې نیشو ته مخه کړي، هلته دا شیان ډېر اسانه دي، په اسانۍ سره پیدا کېږي، بالاخره ورک دي. نو دا هغه څه دي چې کورنۍ باید په دې فکر وکړي. هغه ځوانان چې دلته دي کومه ګټه ته نه اخیستل کېږي، هغوی اروپا کې هم هېڅ شی نشي کولی، په هغوی باندې دوی باید لګښت ونه کړي او نه هلته راولېږي، او نه خپله ځان په ستونزه کې اخته کړي او نه هغه ځوانان په ستونزه کې اخته کړي.
ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسي ویار صاحب چې راغلی، زحمت مو ایسته، ښکلی بحث مو درلوده، د ستونزو یادونه مو وکړله. هغه ځوانان چې د اوس پروګرام اوري، هغوی ته مو ټول مسائل کیسه وکړه. نو قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. ژوندۍ اوسئ، داسې تر دې مرا سره وایي، تماسونه مو ونیول، خپل نظریات مرا سره مطرح کړل. تر بلې خبرونې ښه وخت لري. خدای پامان.